The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشه قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار اته بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه یم ارباب محمود.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
د پاکستان هوایی شرکت یا پی آی اے خرڅولو پر ضد احتجاجونو کې نن په کراچۍ کې د پی آی اے دوه احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د کاربندیس له امله د پی آی اے مسافري جازونه الوتنې هم ګډوډي شوي دي.
دیوی رینجرز اهلکارو مخونه پټ کړی وو. خلکو ترې ویډیو هم کړی دا. زمونږ په وړاندې هغوی نیغ په نیغه ډزې کړي. تر دې دمه زمونږ دوه کارکوونکي وژل شوي دي.
د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې په سمې لوري روانې دي او افغان چارواکي وایي ننګرهار ایالت کې د امریکې پرونی هوایی بریدونو وروسته د داعش رادیو له منځه تللی.
او دلته په امریکا کې د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره د امریکې په ریاست آیوا کې لومړو نتیجو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز بریالی شوی.
Victory for courageous conservatives across Iowa and all across this great nation.
او د ډیموکراتس لخوا هیلری کلینټن د یوې سخت مقابله وروسته کامیاب شوې ده.
To make the case for the kind of future we want for the Democratic Party and for the United States of America.
سرچې تاسو اوریدل اوس پک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د سرکاري کمپنۍ پی آی خرڅولو په خلاف د احتجاج په وخت نن کراچۍ کې دوه کسان وژل شوي دي. احتجاج کوونکي غواړي چې پی آی د سرکاري کمپنۍ وساتل شي او دا چې د کمپنۍ خرڅولو سره به د دوی نوکرۍ هم په خطر کې پرېوځي. خو حکومت وایي په نقصان کې روانه دا کمپنۍ هر کال د سرکار پیسې ضایع کوي. د کاربندیس له امله د پی آی مسافري جهازونو الوتنې هم د ګډوډۍ شوې دي.
بلې لوري ته د آی اس پی آر تر مخه ویل کیږي چې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف بلوچستان کې د امن او سوکالۍ په موضوع کیدونکو یو مذاکره کې به برخه اخلي. په دې هکله نور تفصیل تاسو زموږ همکار افتخار حسین نواوري.
د پاکستان د پوز د تعلقاتیا مشوبې آی اس پی آر لخوا جاری کړی شوی دغه بیان کې زیاته کړی شوی ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې په یو مذاکره کې برخه اخلي چې موضوع یې د امن او سوکالی. د آی اس پی آر ډایرکټر جنرال لوټنټ جنرال اسیم باجوا نن په ټویټر باندې خپل په یو پیغام کې ویلي دي چې د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف په مذاکره کې د شاملېدو لپاره کویټې ته رسیدلی دی. د پوز سرلخکر او وزیر اعظم نواز شریف تیر کال په اپریل کې په خپلو کې یو غونډه کړې وه او په دې باندې سلا شوی چې ضرب عزب روان پوځي عملیات په بلوچستان ته هم غځي. د پوز د سرلخکر دا سفر په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په بلوچستان کې د بلوس ملتپالو لخوا د خپلو حقونو لپاره دواړه یعنی سیاسي او د وسلې په لار یوه مبارزه روانه ده او په وروستیو کې دغلته تشدد لا نور هم زیات شوی دی. چارواکي وایي چې صرف 13 میاشت یعنی د جنوري په میاشت کې په امنیتي قواو باندې په بریدونو کې لږ تر لږه 21 قواوی وژل شوی دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
چارواکي وایي د پاکستان قبایلي سیمه د مومند جنسي په بایزو تحصیل کې یې درې کورنی بمونه ناکاره کړی دي. بلخوا جماعت الاحرار وسلواله ډله داوه کوي د بایزو تحصیل ګوسله کې یې په یو ریموټ کنټرول بمی حمله کې یو شمیر امنیتي غړي وژلي دي. خو لا تر اوسه پولیټیکل انتظامیه د رسته پیخه پخله نه دی کړی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا اشتماعات ورکولو ټولې نړۍ هڅې په سمې لوري روانې دي. خو هغه ډېر ټینګار په دې هم کړی دی چې لیبیا او عراق کې د ثبات پر ځای کولو لپاره دې کار وشي. دا خبرې ښاغلی کیری د وزیرانو غونډې پر مهال روم کې کړي چېرته چې د نړۍ شلو هیوادونو نمایندګان د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د کمپاین لپاره راغونډ شوي وو. هغه ویلي لیبیا د وسلوالو لخوا د سخت خطر سره مخ دي.
اوس د دایښ په حق له د افغانستان نه یو خبر چې د افغانستان چارواکي وي د ملک په ناکلار مشرقي سیمه کې د امریکا په مرسته په بمباره کې د رابطو د نورو ذرایو او ودانو په شمول د دایښ ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د ننګرهار د صوبې ترجمان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي هوایي بمباره کې د دایښ 9 وسلوال هم وژلې دي. په دې کې د دایښ د ریډیو د خلافت غږ په نوم ریډیو 15 کسان هم وژلې دي. دی وای دا حمله د اچین ولسوالۍ په غریزه سیمه کې شوه کوم ځای کې چې دایښ خپل اډه جوړه کړې ده. دی وای دوی به د دې زینه دایښ پر دې زینه خپل ترهګری عملیات کول. د افغانستان د دفاع وزارت وای بمباره سره د دایښ ریډیو خاموشه شوې ده. د ننګرهار اوسیدونکو وای د خلافت غږ په نوم د دایښ ریډیو به تر د 3 ساعتو پورې هر ورځ خبرونه وي. دایښ ریډیو په خپل یو ټویټ کې د حکومت تاوی رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دوی به د سوریې مدایا فوا او کفریا اخارونو ته خوراکي توکي او نور مرستندوی مواد لګي تر څو هغه کسانو ته ورسي چې ورته سخت اړتیا لري او د ولګي سره مخ دي. خو ملګرو ملتونو دغو خارونو ته د مرستو لیږلو کومه ځانګړې نیټه نه ده ښودلې. مدایا خار د دماسکس خار شمال لویدیز نه 40 کیلومتره په فاصله دی او له تیرو 4 میاشتو راهیسې د حکومت کلابندۍ لاندې دی. اخوا بیا د ایدلیب ایالت خارونه فوا او کفریا د تیرو 1 کال راهیسې وسلوالو لخوا لارې تړلې پرتې دي. ملګرو ملتونو د ریډ کراس او سیرین عرب ریډ کرسینټ په مرستو سره ټیم جوړ کړی دی تر څو وښی کړلې دغه مرستندوی مواد هلته ولیکي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټافن دی مسورا شام کې د امن لپاره د بلاواسطه خبرو اترو په رسمي توګه د شروع کېدو وروسته نن د شام د حکومتي استاذو سره ویني. دوی د نړۍ په غټو طاقتونو غږ کړی چې د ډزبندې لپاره کړی د خپل لوزونو خیال وساتي. دا یو اوږده پروسه ده چې د جنگ بندې او د سیاسي انتقال لپاره د دواړو غاړو ترمنځ د بلاواسطه طریقو د لارې رابطې شروع کول دي. د ملګرو ملتونو استازي به اوس د حکومتي ډلې سره ویني او بیا وروسته به د حکومت د مخالفینو سره هم ملاقات کوي. په دې حق له نور تفصیل د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان بنیر نه اورو.
نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو پلاوی د شامی حکومت نمائندگانو سره د خبرو اترو لپاره کینی. سټیپن ډی مستورا په نړۍ په شام کې د ډزبندې لپاره د هلو زلو کامیابولو غږ کړی دی. بلې خوا ته د شام د حکومت مخالفه ګوند مرکچی ویلی دی په ځمکه روان حالاتو په رڼا کې وایي چې د خبرو اترو کامیابی د نویني. 13 ورځ دلته د امریکې په سینټ کې د خارجه چارو کمیټې مشر باب کروکر ویلی دی چې دا ویل ګران دی د دغه مذاکراتو اختتام به یا خو د صدر بشار الاسد په خپل خوخه د واک پرې خودو یا جګړې ختمېدو سره وشي. هغه د وایس اف امریکا اردو څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلی دی چې د شام په مسله د سفارتکارۍ پلوی کوي خو وایي اوس په ظاهره د سفارتکارۍ چې کومې لړۍ روانې دي د هغې وجود نشته دی. په شام کې د امن لپاره په جنیوا کې مذاکرات په داسې حال کې شروع کیدونکي دي چې هم 13 ورځ د یو مقدسه زیارت سره نږدې په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر شامیان وژل شوي دي.
د امریکای په آیوا ریاست کې د صدارتي ځغل لپاره د هری پارټي لخوا د خپل نمائندګۍ لپاره د کاندیدانو د خوښې وټونه شوې دي. په دې رایو کې د ډیموکرات هیلری کلینټن په لومړي نمبر ده او د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز د خپل پارټي لخوا زیاتې رای اخیستې دي. د ټیکساس نه پارلماني غړي ټیډ کروز 28% رای ترلاسه کړې دي او د فلوریډا نه سېنېټر مارکو روبیو 30% رای ترلاسه کړې دي. د ډیموکراتو هیلری کلینټن بریالی ګرځولې شوې ده. برني سانډرز د دې پسې په دویم نمبر دی.
ریډ کراس یا سور صلیب د زیکا وایرس پر ضد د بودیجې لپاره یو بیړنۍ اپیل کړې. ویل کیږي چې دا وایرس امکان لري په امریکا کې تر 4 میلیونه خلک اغیزمند کړي. دغه ادارې د 2.3 میلیونه ډالرو اپیل کړی تر څو وشي کړي په سیمه کې د دغه وایرس مخه ونیسي. د روغتیا نړیوالې ادارې د زیکا وایرس خورېدل نړۍ کې د روغتیا بیړني حالات بلي او د دې تر څنګ 4 هیوادونو کې د دغه وایرس خورېدلو پخلی هم شوی دی.
د امریکای د پلټنو وفاقي اداره کال 2005 کې د بدرک شوی خپل ایجنټ رابرټ لیونسن د معلوماتو لپاره په فارسی کې د فیسبوک نوې پاڼه جوړه کړې ده. د امریکای حکومت د لیونسن په حق له معلومات ورکوونکو لپاره د 50,00,000 روپو انعام هم اعلان کړی دی. خو د زیږی او د بدرک کېدو هر څه ډیر عجیب دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي نه غواګس تاسو تفصیل هم اوریدو د خبرونو او تاسو ته په سوشي بو کې به وړاندې کوو د کوم ریپورتونه او مرکې چې مونږ په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو. که تاسو غواړئ چې مونږ خبرونه نیغ په نیغه واوري تاسو کولی شئ چې د دیوا رادیو ویب پاڼې ته هم لاړ شئ. زمونږ پته ده www.voadiwaradio.com. او که تاسو غواړئ چې کوم ریپورټونه مونږ لرو ویډیویي او آډیو هغه تاسو کولی شئ چې د دیوا فیسبوک نه وګورئ. هغه باندې ټول زمونږ ویډیویي ریپورټونه پراته دي او تاسو کولی شئ چې د وی او ای ویب پاڼې له لارې زمونږ کوم نور ریپورټونه چې دی هغه ولولئ. هم مونږ لوستل لیکلي ټول ریپورټونه ستاسو لپاره تازه خبرونه په ویب پاڼې باندې پراته دي. او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې په سمارټ فون باندې هم زمونږ دغه خبرونې نیغ په نیغه واورئ.
بلکل هم په دغه رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومبی رپورټ ته به لاړ شو چې د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه رالیږلی دی او دا خبر په کال 2001 کې چې هغه وخت د پاکستان صدر او د پوز مشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې د اسلام آباد لال مسجد ګیره شوې وه ځکه چې دغه کسانو وسله راوچته کړې وه او دوی په اسلام آباد کې په خپل سر باندې ځینې کارونه کولو. د دغه امام چې کوم په بورخه کې کله د پوز عملیات کولو نو بورخه کې راوته وو پټ شوې وو. مولانا عبدالعزیز چې بیا وروسته یې د داعش په حق کې او دغه سي د وسلوالو په حق کې خبرې اترې کولې او ویل چې د شریعت لپاره به خپل مبارزې او جګړه جاری ساتي. د اسلام آباد په های کورټ کې د ده په خلاف په دوه مقدمو کې د کرکې او ریاستي ادارو ته د دړکو په تورونو کې دوه مقدمې وې. عدالت دوی ته نن د حاضرې یا د پیش کېدو حکم ورکړی وو. نن عدالت دوی ته په دوه مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې اورو.
په مولانا عبدالعزیز مدني ټولنو ته دړکې ورکولو او نفرت خورولو مقدمه وي او نن عدالت د دوی ضمانت منظور کړی دی او د میاشت 15 فروری یې ورته بیا عدالت ته حاضرېدو حکم کړی دی. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت مولانا عبدالعزیز ویلي دي پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف معاف کولو ته تیار دی او زر به د دې اعلان هم وکړي ځکه چې د فامیل ځینې خلک یې تر اوسه دې خبرې ته تیار نه دي چې پرویز مشرف معاف کړي.
میں کہتا ہوں ہم اس کو معاف کرنے کی پہل کرتے. میں ہی معاف نہیں کروں گا ان شاء اللہ. میرے خاندان کی بہنیں میری ان سے بھی میری بات ہوگی. بہنیں بھی تیار ہیں اور میں حسان صاحب تیار نہیں تھی اب وہ بھی تیار ہیں.
دوی وی چی پرویز مشرف معاف کولو ته تیار یو. پخونه پوزی صدر پرویز مشرف وړاندې نه سور جمعت عملیات او مقدمه کې په ضمانت دی. کل 2002 پرویز مشرف حکومت کې سور جمعت خلاف عملیات په داسې وخت کې شوی وو چې مولانا عبدالعزیز اپاره بازار کې سی ڈی کاروبار کوونکو ته دړکې ورکولو نه علاوه دلته چینی زنانه غړي هم اغوا کړی وو او د دوی رور غازی عبدالرشید د شریعت نفاذ غوښتنه کړې وه او په دې عملیاتو کې وژل شوی وو. بلخوا مولانا عبدالعزیز وکیل طارق اسد وایي چې پرویز مشرف ته معافي ورکول یوازې د عبدالعزیز اختیار نه دی او شهدا فورم یعنی کوم تنان چې سور جمعه عملیاتو کې وژل شوی دی د غوی خپلوانو تر اوسه معافي ورکولو اراده نه ته ظاهره کړې.
یہ اگر مولانا معاف کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے معاف کر دیا. انہوں نے اپنے والدہ کے لیے معاف کر دیا ہوگا لیکن وہاں شہداء جتنے شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے معاف کرنا ان کا اختیار نہیں ہے.
دوی وی مولانا عبدالعزیز تا مشرف معافی پا حق لا نور خلقو سا اختیار دروسا ندی ور کرده. مولانا عبدالعزیز نن 400 پهنتون بانده دا برید غندنه هم کرده دا. ولانده پی خبر آرمی پبلک سکول بانده دا برید غندنه نکولو لوجه مدنی طولنه سواری مولانا عبدالعزیز خلاف مظاهره کرده وی و دا دوی خلافی پا پارا تانکه یو خواست هم جمع کرده دی. مولانا عبدالعزیز تا عدالت داس حل ضمانت ور کرده دی چه مولانا عبدالعزیز خپل وی دا پاکستان استخباراتی داره ور تا ویده دی چه خپل ضمانت دی وکری. خونن دوی دا خبره کړې ده چې پرویز مشرف ته معافي ورکولو خبره یې د چا فشار لوجه نه ده کړې. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
گران اوریدون کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نا خوکی پا قبالی سیمو که دا تعلیمی ادارو تا سکولون تا سکس ما امنیت یا سیکوریٹی ورکلی شوی دا زکی چی دا خیبر پختون خواه که دا خبری کی گی چی هر سکول با د خپل شاگردانو ته تحفظ لپاره د سکول دیوالونو اوچت ساتي، سی سی ټی وی کیمرې په لګوي او دغه سي چوکیداران به هم پر ځای کوي. په قبایلي علاقو کې څه صورتحال د دغه رپورټ هم په دې خپرونه کې لرو. خړوم به ستاسو پام راګرځو چې د افغانستان چارواکي وایي د ملک په ناکلاره مشرقي سیمه کې د امریکا په مرسته په بمبارۍ کې د رابطو د نورو ذرایعو او ودانو په شمول د داعش ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د ننګرهار د صوبې ترجمان عطاالله خوګیانی وایس آف امریکا ته ویلي هوایي بمبارۍ کې یې د داعش 9 وسلوال هم وژلي دي. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه ریډیو زموږ همکار اشفاق مومن نه اورو.
د افغانستان چارواکي وایي د امریکا ډرون جاز په یو برید کې د داعش ریډیوي خپرونې ختمي کړي دي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د پولیسو وایان حضرت حسین مشرقي وال وایس آف امریکا ته ویلي د مامند غریزه سیمه کې ډرون جاز دغه برید ترسره کړی دی. د زیاته کړه چې دغه برید کې د مرګ جوبلو په حق لبانې کوم تفصیل نه دی معلوم. د افغانستان د دفاع وزارت هم میډیا ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې ګینې د خلافت ریډیو غلې کړل شوې ده. ولې امریکایي چارواکو په دې حق لبانې څه نه دی ویلي؟ د داعش خلافت ریډیو په ټویټ پیغام کې دغه تمامې دعوې رد کړې دي. دوی وایي د خلافت ریډیو غږ د غلی کولو د کابل ګوډاګي حکومت دغه داوی به اساسه دي چې ګنې تباه کړی شوی. دغه ریډیو د تیرو 2 راهیسې د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله یو خوا بل خوا خلک د لوی ویرې سره مخ کړي دي او ورته دړکې ورکول کیږي. کوم ریډیو چې د ګرځند ټرانسمیټر نخبرونه خبروي، هر ورځ دغه خبرونه کې د حکومت پر ضد پروپاګاندا کیږي، داعش ته خلک رابلی، سرکاري چارواکو ته دړکې ورکول کیږي او پکې د داعش وسلوالو سره مرکې هم وړاندې کول کیږي. د افغانستان حکومت څو واره ناکامه هڅې کړي چې دغه راډیو لمین زیوسی. د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری هم وایي چې د دوی امنیتي عسکرو وړاندې هم 2 دغه راډیو بند کړې وه. د اچین ولسوالۍ یو ځایي تن عبدالقیم وایس آف امریکا ته ویلي دي چې تېره شپه د پاکستان پولې ته څېلمه دغه ولسوالۍ کې جنګي جازونو درنه بمباري کړې ده. دی وایي د بمباري وروستو د رادیو خپرونې هم بندې شوي. دا په داسې حال چې پرون د پایتخت کابل د پولیسو یو لوی مرکز سره نږدې شوی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 پورې کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو د پلټنه کوونکي څانګې مشر ویلي په دغه ځای کې څوکۍ باندې ماموره امنیتي عسکر سمدستي دغه تن پیژندلې او د پولیسو مرکزي دفتر ته د تګ نه وړاندې یې چې کله دغه برید کوونکی ودراوه نو ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي مواد یې وچول او چاودنه یې وکړه. د برید کوونکی د افغانستان دښمن وباله او د برید یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د افغانستان طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې وایان خبریالانو ته لیږل شوي پیغام کې ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو د مرکز لوی دروازې سره څېلمه په غونډه کې ناست د پولیسو مشران په هدف کړي دي. د ناټو د مرستیاله مشن وایان ویلي دا حمله افغانستان کې د قانون احترام او هغه خلک چې هر ورځ د افغانانو دفاع کوي په هغو د طالبانو ناکامه هڅه ښکاره کوي. د ویل څوک چې د افغانانو دفاع کوي په دوی حمله کوونکي هیڅکله هم په ملک کې امن نشي وړاندې راوستي. په اني حال کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره زمینی برابرولو په غرض د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکي د رواني هفتې په اخر کې یو بل غونډه کوي. دې خبرو کې د څلور واړو ملکونو نمائندگان خبرو ته کینی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ په انخته کې د بجلی لوی لاین د تباه کېدو وروستو تر دې وخته نه دی جوړ کړی شوی چې له کبله یې نیم کابل او بغلان ولایت ته د بجلی رسد بند شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د جګړې او خراب موسم په وجه د دغې لاین جوړولو کار د زنډ ښکار دی. دا هم ویل کیږي چې وسلوالو د غزای کې درانه ځمکني بمونه یا ماینونه خښ کړي دي. طالبانو دا خبره رد کړي چې ګنې د بجلی تارونه دوی قطع کړي. زیاتوي چې دغه د سرکاري پوز لخوا د بمبارۍ په نتیجه کې شلېدلې دي. د بجلی د نشټوالي په وجه زیات خلک کابل کې د مشکلاتو سره مخ دي.
د واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وریډیو خبری خبرونه ته غوږی اس خطر منوریدونکو څنګه چې تاسو مو وړاندې هم په خبرونو کې ویله چې د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وایي داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې په سمې لوري روانې دي. په دې حقله زموږ همکار نفیس ټکر سټوډیو ته راغلی دی او هغوی به تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی ټکر صاحب. که تاسو لومړی اوریدونکو ته دا ووایاست چې دغه عملیات په کومو سیمو کې روان دي او بل دا چې د دې په حقله څه اندېښنې څرګندې شوي دي؟
منظر یو خبره به زه دا وکړم چې دا داعش پر ضد چې کوم عملیات دي دا نړیوال عملیات دي، خو جګړه چې کوم ځای کې روانه ده دې وخت کې داعش پر ضد نه هغه درې ځایونه ډېر مهم دي. یو عراق دی، یو شام دی یا سوریا، او دریم افغانستان دی. په دې درې ځایونو کې جګړه روانه. زه به لږ غونډې تفصیل ورکړم. جان کیری په خپله په دغه غونډه کې چې پرون روم کې وه شوې ده، هغې کې هغه دا خبرې کړي دي او ویلي دي چې په شام او عراق کې دوی تر اوسه پورې لږ تر لږه 90 کسان د سر کسان چې کوم د داعش دي هغه وژلي دي. دغه شان د دوی ځینې اډې یا چې کوم نظامی اسانتیا وی هغه ورل ختم کړی دي. نو یو خو دغه دی. بیا کومنګ راشو دی خو افغانستان ته، نه په افغانستان کې هم پرون هم په نیویارک ټایمز کې دا رپورټ راغلو چې امریکا اوس د داعش پر ضد دا جګړه د عراق او د شام نه نور سیمو ته هم غځوي او هغه کې افغانستان هغوی مثال ورکړو. څنګه چې نن موږ تاسو په خبرونو کې هم ویل، پرون دغه دوه حملې شوې ر دینه مخکې هم ځای په ځای باندې د ننګرهار په ایالت کې د افغانستان حملې شوې دي او دا حملو کې اوس تیزوالم راغلی دي. نو په پرونۍ حمله کې د دوی تفصیل چې کوم ورکي افغان چارواکي هغه دا چې ګینې داعش چې کوم ریډیو وو هغه د منځه وړل شوی دی. دوی وایي چې داعش 20 کسان هم وژلي شوي دي پرونۍ حمله کې. په دې کې 15 کسان د افغان چارواکو له خولې د داعش ریډیو دپاره کار کاوه. خو داعش والا کسان چې دي هغوی هم یو ټویټ کړی دی، په ټویټ کې د حکومت دغه دعوی چې دي نه هغه رد کړی دي او وایي چې کنې داسې نه دي شوي چې له دوی ریډیو له منځه تللی دي. نو دا خو د عملیاتو برخه وه. اوس تاسو دویم پوښتنې ته راځم چې اندېښنې به څه وي د نړیوالو یا د امریکا اندېښنې سي د داعش خلاف د داعش په هکله باندې. یو خو دا چې امریکا غواړي چې د داعش پر ضد چې دا اوس کوم عملیات روان دي او کوم منډې تھرډې په ډیپلوماټیکي کچه باندې، په ځمکني په ځمکه باندې، په عراق، شام، افغانستان یا یو ځای بل ځای، نو هغوی سره دا غم نه چې دا دغه شانتې روانې پاتې شي او بل پکې دا و چې نور هم څه کول پکار دي، یعنی دینه سیوا موږ څه کوي شو. نو د سیوا کولو غم ورسره شته چې داسې نور موږ څوکو چې دا هغې سره دوی هغه اثر رسوخ چې کم دی هغه موږ کم کو او څنګه به کم وشي. لکه دوی سره دا غم دی چې د بهر ملکونو نه زیات خلک داعش ته لاړ نشي، نور خلک داعش ته لاړ نشي. دویم غم ورسره د لیبیا دی. لیبیا کې هم داعش سر روچت کړی دی او لیبیا تاسو ته پته ده، اوریدونکو ته هم پته ده چې هلته هم تیل شته دی. نو که لیبیا کې هغوی داسې کوم ځایونه ونیسي چې هلته تیل وي یا د تیلو کویان وي، نه دا به د دوی لپاره بیا یو چیلنج وي. نه دغه غم ورسره هم دی چې د لیبیا کې د داعش مخه ونیولی شي. درېیمه خبره چې ده هغه د کډوالو ده. تاسو ولیدل چې د شام نه په زرګونو خلک او په لکونو خلک چې دي هغه کډوال شوي دي. خپله جان کیری چې دین هغه وایي چې د کډوالۍ چې دا کوم ستونزه دې وخت کې په یورپ او په امریکا او یو ځای بل ځای دوی ویني، نه دا د دویم نړیوال جنگ برابر مسله ده. نو دوی سره دا هم غم ده چې دې ته هم یو حل وي. داسې نه چې جګړه رواني او خلک بې کوره کیږي او د هغوی حل نه وي، نه د هغوی غم ورسره هم دی. نو را درې یو څو غټ چیلنجونه دي دوی سره چې د هغوی غم ورسره دی.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه.
مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساده خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. په دې خپرونه کې به تاسو ته د تیلو د بیې چې په نړیوال کچ باندې راکمې شوې دي، په پاکستان کې د پاکستان حکومت 15 روپۍ په دې کې کمې کړې دي، په دې حقله عام خلک څه نظر شریکوي. دغه رپورټ په د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته پیش کوي. خو د دایښ په حق له خبرې اترې روانې دي. شام او عراق د دې مرکز دی، دغه سي د افغانستان کې هم او پاکستان کې هم د دوی کسان رامخته شوی. په دې حق له نور رپورټونه درکو، خو په شام کې د کلارې لپاره هلې ځلې په جنیوا کې شروع شوې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستافن دی مستورا شام کې د امن لپاره د بلا واسطه خبرو اترو په رسمي توګه د شروع کېدلو وروسته نن د شام د حکومتي استازو سره ویني. په دې حق له نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیور ریډیو زموږ همکار وکیل خان اورو.
د شام مخالف ډلې یو ویان تیر ورځ ویلي چې د دوی د ډلې لخوا د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسایي اجازه ورکولو او هوایی بمباری ودرولو په غوښتنو باندې ورته د ملګرو ملتونو استازي ستافن دی مستورا لخوا یو مثبت ځواب ملو شوی دی. د دې سره سره د مخالف ډلې یو استازي تیر ورځ خبرې اترې کامیاب بیان کړي دي. په مخالف وفدونه وایي چې مخ په زیاتې تشدد دوړوندې څخه نازکه پروسه کې خندان اچولی شي. د مخالف ڈلے استاز فرا اتاسی پا دے حکلاس دا سی ویلی دا وای چی مخالف ڈلا دا شام اولستا ورپیخ مشکلات لری کول غواڑی، نو دا وجدا چی تاسو دا مخالف ڈلی نا دا حکومت سرا دا جورجاڑی غختن نشے کولی چی پا ہوای بمبارو او تشدد کے زیادوالی مخ پا زیادے وی. دا شام دا حکومتی اڑخ لخوا دا روان دینا دا کم شرطون نکی خودلو غختن کی گی. حکومت الجمہوری العربی حکومتی استازی بشر جعفری وای چې د شام حکومتي وفد د هیواد د مسلې یو سیاسي حل معلومولو باندې یقین لري. په دې خبرو کې مخالفه اړخ لبا د پولیس او سنجیدګي خودل پکاروي، خو د مخالفه ډلې رضا کول او په دې خبرو کې د برخه غستلو ذمہواری د ملګرو ملتونو استازي ستافن دی مستورا په وګو باندې راځي. دی وای چې څه پلان دی او په حقیقت کې د دې ملاقاتونو څه مقصد دی هغه ټول زه بیانوم. هغوی زما سره د خپلو ځینې حالاتو تبادله کوي او هغوی به ما او تاسو خبروي چې کله او څنګه هغوی د دې عمل برخه جوړې دي شي. او زه خوشبینه او باوري يم ځکه چې دا یو تاریخي موخه ده او د لاسې نه دی ورکول په کار. سرچینې وایي چې مخالف ډلې د دې مستوره یو وړاندیز باندې غور کوي چې ورسره به هغوی پاتې شي او د دې خبرو به برخه وي. خو د شامي حکومت او روسیا لخوا په خپلو بریدونو کې زیاتوالی د ملګرو ملتونو د استازي د مستورا دوړوان دینه ګران کار کې نور مشکلات اچولی شي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامره ورد مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو دغه ریپورټونه واوریدل نیمه غنټه او د نو وروسته بیا تاسو په څو شیبو کې راځو. تازه خبرونه به وړاندې کوو 15 منټو او بیا به ست نو ریپورټونه چې تاسو لپاره لرو په خپرونه کې هغه به هم تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تړي مشي قدر من اوریدونکو او خره خلاص نن د سیشن بي ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 2 منیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار اته نیمې بجې دي زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرچکې
د پاکستان هوایی شرکت یا پی آئی خرڅولو پر ضد احتجاجونو کې نن په کراچۍ کې د پی آئی دوه احتجاج کوونکي وژل شوي دي د کاربندیس له عمله د پی آئی مسافری جازونو الوتنې هم ګډې وډې شوې دي
دیوی رینجرز اہلکارو مخونه پټ کړیو خلکو ترې ویډیو هم کړی دا زمونږ په وړاندې هغه نیغ په نیغه ډزې کړي تر دې دمه زمونږ دوه کارکونکي وجل شوې دي
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وایي داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې په سم لور روانې دي او افغان چارواکي وایي ننګرهار ایالت کې د امریکای پرونی هوایی بریدونو کې بریدونو وروسته د داعش ریډیو له منځه تللې
او دلته په امریکا کې د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره د امریکای پر ریاست آیوا کې لومړو نتیجو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز بریالی شوی
is a victory for courageous conservatives across Iowa and all across this great nation.
او د ډیموکراتس لخوا هیلری کلینټن د یوې سخت مقابلې وروسته کامیاب شوې ده.
To make the case for the kind of future we want for the Democratic Party and for the United States of America.
سرټیکی تاسو ووریدل و څو ښې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د سرکاري کمپنۍ پی آئی خرڅولو په خلاف د احتجاج په وخت نن کراچۍ کې دوه کسان وژل شوې دي احتجاج کوونکي غواړي چې د پی آئی د سرکاري کمپنۍ وساتل شي او دا چې د کمپنۍ خرڅولو سره به د دوی نوکری په خطر کې پریوزي خو حکومت وایي په نقصان کې روانه دا کمپنۍ هر کال د سرکار پیسې ضایع کوي چارواکي وایي د پاکستان قبایلی سیمه د مومند ایجنسۍ په بایزو تحصیل کې درې کورنی بمونه ناکاره کړي دي بلخوا جماعت الاحرار وسلواله ډله دعوه کوي د بایزو تحصیل ګوسلی کې یې په یو ریموټ کنټرول بمی حمله کې یو شمیر امنیتي غړي وژلي دي خو لا تر اوسه پولیټیکل انتظامیه د دې وروستۍ پیښې پخلی نه دي کړي
د ایس پی آر تر مخه ویل کیږي چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف بلوچستان کې د امن او سوکالۍ په موضوع کیدونکو یو مذاکره کې برخه اخلي او دا مهال هغه کوټې ته رسیدلی دی
د افغانستان چارواکي وایي د ملک په ناکلاره مشرقي سیمه کې د امریکا په مرسته په بمباری کې د رابطو د نورو ذرایعو او ودانو په شمول د داعش ریډیو سټیشن تباه کړی شوی دی د ننګرهار د صوبې ترجمان عطاالله قیانی وایس آف امریکا ته ویلي هوایي بمباری کې د داعش 9 وسلوال هم وژلي دي په دې کې د داعش د ریډیو د خلافت غږ په نامه ریډیو 15 کسان هم شامل دي داعش ریډیو په خپل یو ټویټ کې د حکومت دعوی رد کړي دي
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي داعش ته ماتې ورکولو ټولې نړیوالې هڅې په سمې لوري روانې دي خو هغه ډیر ټینګار په دې هم کړی چې لیبیا او عراق کې د ثبات پر ځای کولو لپاره دې کار وشي دا خبرې ښاغلی کیری د وزیرانو غونډې پر مهال روم کې کړي چیرته چې د نړۍ شلو هیوادونو نمایندګان د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د کمپاین لپاره راغونډ شوي وو
د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټافن دی مستورا شام کې د امن لپاره د بلاواسطه خبرو اترو په رسمي توګه د شروع کېدو وروسته نن د شام د حکومتي استازو سره ویني دوی د نړۍ په غټو طاقتونو غږ کړی چې د دزبندې لپاره کړي د خپلو لوزونو خیال وساتي دا یو اوږده پروسه ده چې د جنگ بندې او د سیاسي انتقال لپاره د دواړو فریقینو ترمنځ د بلاواسطه طریقو د لارې رابطې شروع کول دي د ملګرو ملتونو استازي به اوس د حکومتي ډلې سره ویني او بیا وروسته به د حکومت د مخالفینو سره هم ملاقات کوي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دوی به سوریه د سوریه مدایا فوا او کفریا خارونو ته د خوراکي موادو توکو او نورو مرستندوی مواد لیږي ترڅو هغه کسانو ته ورسي چې سخت اړتیا به ورته لري او دولګي سره مخ دي خو ملګرو ملتونو د خوارونو ته د مرستو لیږل کوم ځانګړې نیټه نه ده خودلی او بلې لوري ته مدایا خار د دماسکس خارا شمال ویدیز نه 30 کیلومتره په فاصله پروت دی او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت کلابندۍ لاندې دی
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. د امریکا په آیوا ریاست کې د سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو کاندیدانو د خوښولو په حق لرای شوې ده. هیلری کلینټن د ډیموکریټس په پارټۍ کې د ټولو مخکې ده، او دغسې په ریپبلیکنز کې ټیډ کروز د خپلو کاندیدانو د خپل سیاسي ګوند کې تر ټولو مخکې دی. په دې باندې تفصیل به تاسو سره شریکوو، خو ړومبې تاسو پام راګرځو د پاکستان کراچۍ ښار ته د ایروپورټ په حقله، چې د پاکستان هوایی شرکت یا پی آی خرڅولو پر ضد احتجاجونو کې نن په کراچۍ کې د پی آی دوه احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د کاربندیز له عمله د پی آی مسافری جازونو الوتنې هم ګډې وډې شوې دي. نور تفصیل یې د کراچۍ نه د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکړي.
د پی آی اے د کارکونکو لخوا حکومت سره د خبرو لپاره جوړې ګډي کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچ وایي چې دوی په پر امن توګه خپل احتجاج ریکارډ کوو، او د خپل مرکزی دفتر نه تر جنا ټرمینل یې لاریون کوو. ولې د رینجرو او پولیسو لخوا د دوی مخه ونیول شوه؟ اول پرې اوبه وشیندل شوې او بیا پرې ډزې وشوې.
رینجرز کے لوگ جو تھے انہوں نے منہ پہ ماسک پہنا، لوگوں نے اس کی موویز بنائی ہیں، ہمارے سامنے انہوں نے اس طریقے سے سویٹ گولی چلائی ہے، ہمارے دو ملازمین شہید ہوئے.
دیوی رینجرز اہلکارو مخونه پټ کړیو، خلکو ترې ویډیو هم کړی دا. زمونږ په وړاندې هغوی نیغ په نیغه ډزې کړي. تر دې دمه زمونږ دوه کارکونکي وجل شوي دي، چې پکې یو عنایت او بل جعفری دی. د دین علاوه شاوخوا شل کسان جوبل شوي دي، چې پکې زنانه هم شامل دي. بل اړخته د کراچۍ جنا روغتون چارواکو پخلی کړي چې یو کارکونکي سلیم اکبر چې په جوبل حالت کې روغتون ته راوړل شوی وو، په هسپتال کې یې ژوند له لاسه ورکړی دی، او د دوه نورو جوبلو کسانو حالت مرګونه دی. د ښار د ختیځ زون د پولیس مشر ویلی چې دوی په مظاهره چانو ډزې نه دي کړې، او په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. بل لور ته د رینجرز لخوا جاری شوی یو بیان کې هم ویل شوی چې په جنا ټرمینل باندې د مظاهره چانو د ودرولو لپاره کوم رینجر اهلکار ډزې نه دي کړې. لدې وړاندې له سهاره د پی ای کارکونکو د خپل مرکزی دفتر دروازې بندې کړې وي، او لس بجې د هوایي ډګر په لوري تک پیل کړو. ولی وروستو هغه ودرول شو، او د امنیتی ځواکونو او مظاهره چانو ترمنز انحطا وشوا. د سیول ایویشن د چارواکو په وینا چې د سهار د 9 بجو پورې جازونه په خپل وخت روانو. راپورونه وایي چې د پی آی اے د کارکونکو د مظاهرې په مهال د اړیګړي رامنځته کېدو نه وروستو د کراچۍ نه د پی آی اے کوم جاز نه دی الوتی. یا د دې دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د پی آی اے کارکونکي وایي حکومت دغه سرکاري اداره شخصي کمپنۍ جوړول غواړي. ولی دوی به داسې کولو ته نه پرېږدي، او تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي سو پورې چې مرکزی حکومت دغه فیصله واپس نه بیا اخستی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
ډیوه ریډیو ته غوږ نیسئ، قدرمنو اوریدونکو، په ایوا کې د صدارتي ټاکنو لپاره د خپلو کاندیدانو د خوښې رایې ورکړې دي، او د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز په خپلې پارټۍ کې په لومړی نمبر باندې راغلی دی، او هیلری کلینټن د ډیموکراتیک ګوند پارټۍ نه په خپلې پارټۍ کې په لومړی نمبر باندې راغلې ده. په دې هکله زموږ همکار نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي. نصیر کاکړ به تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
په امریکا کې د کال 2014 د صدارتي کمپاین د لومړی رسمي ازموینو په وخت آیووا کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي جرګګۍ یا کاکس کې ټیډ کروز بریالی وو. په واشنگټن کې د محافظه کارو ضد د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ریپبلیکنانو له غونډې راښکاره سو چې د خپلې بریا ادعا وکړي.
Is a victory for courageous conservatives across Iowa and all across this great nation.
نن شپه د ولست بریاده دا د ټول آیووا او د ستر ملت د بایتماده محافظه‌کارو د بریال توپ شپه ده. نن شپه د آیووا ریاست خپل غږ کړی دی.
ډونلډ ترامپ چې صدارتي ځغل کې له میاشتو راهیسې پر مخ و، په ټیډ کروز پسې دویم راغلی، او وی ویل د نیو هامپشایر په سیالیو کې به وګټي.
وی ویل گو آن ټو ګټ د ریپبلیکن نامینیشن اند وی ویل گو آن ټو ایزیلی بیټ هیلری اور برنی اور هو ایور د هیل دی ثرو اپ دیر.
مونږ به د ریپبلیکن ګوند لخوا نومونه وګټو. مونږ به ډیر پاسانه هیلری کلینټن یا برنی یا هر هغه څوک چې دوی را مخته کوي ماته ور.
د فلوریدا سېنیټر مارکو روبیو په دریم لمبر وو، او په حیرانوونکي توګه ټرمپ ته ډیر نږدې وو. او شایي چې د ریپبلیکن استابلیشمنت لپاره د غوره کاندید په توګه رامنځته شوی.
Tonight here in Iowa, the people of this great state have sent a very clear message. After 7 years of Barack Obama, we are not waiting any longer.
نن شپه دلته په آیوا کې د دې ایالت خلکو ډیر واضح پیغام ورکړي د باراک اوباما له اوو کلونو وروسته موږ د خپل هیواد بیرته اخیستو لپاره نور انتظار نکو.
د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ سیالي نږدې برابر وه، خو کلینټن دې ته خپل بریا ویلي.
An unbelievable night. What a great campaign. This has been an incredible honor to campaign across Iowa with so many of you.
Wow, څنګه شپه ده؟ یو ناقابل یقین شپه. څومره ښه کمپاین وو. زما لپاره ډیر د ویاړ خبره وه چې له تاسو سره مې آیوا کې کمپاین وکړو. او د ډیموکراتیک ګوند او امریکا د آینده لپاره داسې کیس جوړ کړو چې مونږ یې غواړو.
خو سندرز هم د بریالیتوب ادعا وکړه. هغه په ځوانانو کې راګیر و چې د اقتصاد په اړه د هغه پیغام خوش کړی. هغه لیواله دی چې د نیو هامپشایر سیالیو ته به ځي، چیرې چې هغه پر کلینټن باندې لږ غوندې برتري لري. هغه وایي په داسې حال چې زموږ هیواد له غټو بحرانونو سره مخ دی، دا د سیاسي استابلیشمنت او اقتصادي استابلیشمنت لپاره ډیر ناوخته دی. د ډیموکرات ګوند مارټن اوملی او د ریپبلیکن ګوند مایک هوکابي د وړو غونډو له امله خپل صدارتي کمپاین معطل کړ. اوس هغه کاندیدان چې رایې ترلاسه کړي راتلونکې سه شنبې پر ورځ به د نیو هامپشایر په سیالیو کې برخه اخلي.
اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې پداسې حال چې په باچا خان یونیورسټي کې د طالبانو د وژنې وروسته طالبانو په نورو سکولونو او کالجونو هم د حملو دړکې کړي. پښتونخوا کې حکومت غواړي سکولونه کالجونه دې د امنیت لپاره څوکیداران وساتي، کیمرې ولګوي او دیوالونه اوچت کړي. د طالبانو زیاتې حملې په پښتونخوا او قبایلي علاقو کې کیږي. رپورټونه وایي د پښتونخوا زیات سکولونه او کالجونه د امنیت لپاره دغه اډانه نه لري، خو د قبایلي علاقو 80% سکولونه بیخي په ډاګه جوړ شوي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال ارشد مومن په رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو سکولونو استادان وایي چې په بچه خان پوهنتون د برید وروسته یې په تعلیمي ادارو کې هیڅ قسمه سیکیورټي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په داسې مهال چې په ټول هیواد کې د سکولونو لپاره امنیتي تدابیرو نیولو باندې خبرې اترې روانې دي. دغه علاقه د ټول ملک په پرتله ترهګرۍ ډېره ځپلې او په سلګونو سکولونو پکې د وسلوالو لخوا په بمونو هم الوزول شوي. د مومند ایجنسۍ وطن پال تنظیم استادانو مشر مرجان علي وایي چې د حکومت لخوا ورته نه لیویز او نه خاصدار د سیکیورټی لپاره ورکړل شوی.
من ورخص ما خطر سره دا مخامخ دا ته وویل چې زه په ډیری باندې راځم، ما د سکول چار دیوالی نشته دی، نو زه خو په ډیر زیات هر ټیم زه د خطر سره مخ ته موارد ما ته خطر.
ریپورټونه وایي چې په قبایلی سیمو کې تر 80% پورې سکولونو حفاظتي چار دیواری نشته چې پکې په زرګونو ماشومان زده کړې کوي. په خیبر پښتونخوا او هیواد نورو برخو کې د سکولونو امنیت ټینګ ساتلو لپاره تګلارې جوړې شوي او د سکولونو انتظامیه ته د کیمرې لګولو، حفاظتي چاردیواری لس پوټه پورته کولو او مسلسل سکیورټی ګارد ساتلو سره سره وخت په وخت یې پولیسو څارنه هم روانه ده او غفلت کوونکي انتظامی پر ضد اپایاری هم درج شوي. خو د خبر ایجنسۍ جمرود سکول مشر لالزاده وای چې د کلاس فور ملازمینو نه د سکیورټی ګارد کار اخلي.
سکول کلاس فور هغه هغه مقابله خو نشي کولی، خبره هر څونه کېدی شي نو هغه موږ ارینجمنت کړی دی.
ریپورټونه وایي چې په پاټا کې تعلیم کلیز بجټ خوښه 15 بلین روپو پورې دی او د حفاظتي چار دیوارو او نورو اسانتیاو برابرولو لپاره ورته د 12 بلین روپو ضرورت دی. د کومې لپاره چې مرستندوی ادارو سره خبرې اترې روانې دي. او د فاټا سیکرټ ویان فضل الله وایي چې د ټولو ایجنسو پولیټیکل انتظامی ته د سکولونو امنیت ټینګ ساتلو هدایت جاری کړي دي.
او زمونږ د پولیټیکل ایڈمنستریشن هم دا پوره کوشش دی چې هغه د دغه نه بیرته آبادکاري بلکې د هغې د تحفظ د هغې د سیکیورټي
د هغه لپاره هم ګامونه پورته کړي او د هغه په دې معاملہ کې چې د نو حل هغه ته مخکې نه هم هدایت ورکړل شو او دا غي پوره پوره دا کوشش ته چې دا دغه ماشومان مستقبل میکود شي او دا دغه سکولونو چې نه پوره پوره دا سکیورټي او دا غي د حفاظت خیال ساتل شي.
د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای ټولو تعلیمي ادارو ته ورله سکیورټي ورکول ناممکن دي او سکولونو ته نږدې قبایلي مشرانو ته هدایت جاری کړي چې د سکولونو سارنه کوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. د اداره آکسفیم په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د پاکستان نږدې نیمه آبادی چې دا د سکولونو نه بهر ده، هغه وایي چې 53 میلیونه ماشومان چې د 50 تر 14 کال عمر لري، هغه د سکولونو نه 53 میلیونه ماشومان دغه عمرونو کې د پاکستان نه بهر دي. په دې کې 55% جنکې دي. دی وای چې 1% چې دی آکسفیم په خپل رپورټ کې وای چې پیغلې چې دی هغه په پاکستان کې د واده نه مخکې د تعلیم مکملولو نه مخکې هغه هغوی واده شوي وي، د 15 کالو یعنی د 15 کالو نه مخکې تللی وي. په دغه حق باندې به هم تاسو ته د وایس آف امریکا په دې خبرونو کې رپورټونه وړاندې کوو. دغه شان د پاکستان د پښتونخوا کې د غیر دولتي اداره لیګل ریسرچ سنټر او د نورو ادارو سره په مرسته د ای پی ایس شهدا فورم چې کوم یو تنظیم دی د دوی یو شریک غونډه شوې ده په پیښور کې، او هغه وایي چې تر اوسه پورې نه خو د ای پی ایس د پیښو وروسته جوډیشل کمیشن جوړ شوی او نه په باچا خان یونیورسيټي کې د طالب علمانو د وژنې د دغه وسلوالو د حملو وروسته څه قسمه عدالتی کمیشن نه دی جوړ شوی. دی وای که ته حکومت په دې کې نور لم لیټ کوي نو بیا به عدالت ته هم ورزی او د عدالت د لارې به د پښتونخوا او د قبایلي علاقو دغه ماشومانو ته، طالب علمانو ته انصاف یقیني کوي. تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه پر رپورټ کې اورو.
دغه سیمینار د قانون یوې سیړنیزې ادارې لیګل ریسرچ انسټیټیوټ آف پاکستان را جوړ کړو چې پکې په تعلیمي ادارو د ترهګر بریدونو په بیلابیلو اړخونو رڼا واچول شوه. سیمینار کې په دې د افسوس څرګندونه وشوه چې واکدارانو د آرمی پبلک سکول د پیښې نه سبق اخیستو نو د باچا خان پونتون واقع به نه رامنځته کېده. لکه د ای پی ایس شهدا فورم صدر عابد رضا بنګخ چې ډیوه راډیو ته دې لړکې وایي، واکدارانو تر اوسه پورې د ای پی ایس د پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن هم نه دی جوړ کړی.
16 دسمبر نه والی اوس پورې چې کوم منګه आवाज اوچت کړي او د جوډیشل انکوایری په غو اس کاروي نه ده شوی، نه د حکومت منی او نه هغه کوي د جوډیشل انکوایری سم حرکت دی ورستو دینه موږ هم نیو خبر هم داتې موږ هم تپوس کو چې اخر جوډیشل انکوایری نه کوي ولی نه کوي او دغه انکوایری نه کېدو نتیجه دا ده چې موږ ته باچا خان یونیورسيټي د بچو جنازې اوچتې.
سیمینار کې چې په ګڼ شمیر وکیلان او د کالجونو شاګردان هم موجود، پریکړه وکړه چې واکداران د دوی د ماشومانو تحفظ کولو کې ناکام شوي دي او اوس د دوی سترګې عدالتونو ته دي. او د دغه غونډې منتظم موزم بټ اډوکیټ اعلان وکړو چې 3 ورځو کې دننه به د پیښور های کورټ کې د ای پی ایس د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو ریټ پیټیشن داخل کی.
پورا دی دورانیه کې حکومت نه او ریاست نه او صدر پاکستان نه او وزیر اعظم نه دا مطالبه کړی دا چې آخر هغه خلق اونی سه دا غی جوډیشل انکوایری وکړي چې کم خلق ذمہ وار دي دا غوی ذمہ واری ادا نه کول په وجہ مونږ سره دا سی واقعیت شوی دي او کیږي لګیا دي او مونږ محاسبه وکړو نو مونږ مستقبل پیشبندی نشو کولای. نو دا فیصله شو چې ویدن 3 ډیز ان شاء الله مونږ دا پټیشن به های کورټ ته راوالو.
او عابد رضا بنگخ چې خپل زوی رفیق رضا بنگخ د ای پی ایس پیخه کې بایلل دی وای زمونږ ماشومان نور تعلیمی ادارو کې نه دی محفوظ او د دوی د حفاظت لپاره به مونږ اوس نړیوالو ادارو سره رابطه کوو.
مونږ غواړو چې مونږ اوس یونایټیډ نیشنز ته امنیسټری انټرنیشنل ته هغه ته اپروچ وکړو او هغه ته خپل یاداش ورکړو دله چې مونږ اوس په دې نتیجې ورسېدو چې زمونږ د خلکو نه پاتې ده زمونږ د دې حکمرانو نه پاتې ده. مونږ هغه ته یاداش ورکړو چې راشي زمونږ په ملک کې دغه حل روان دی تاسو کس کوی شي یا تاسو یو کې خود موږ د بچی محفوظ کې موږ د ملک محفوظ
او د اعلان کو چې پښپاړه سمې فروری به د ای پی ایس او باچا خان پونتون د پیخو غندنه کې امن چوک کې وغټه مظاهره کوي او په ټولو خلکو یې غږ کو چې دغه مظاهره کې ګډون وکړي او د خپل ماشومانو د مستقبل محفوظه کولو لپاره وړاندې راشي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډی ور رادیو پی خبر.
د میرمنو غږ
چې تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د ورډیو خبری خبرونه د قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرې چې زیکا وایرس نن سبا په نړۍ کې په خورېدو دی او ریډ کراس یا سور صلیب چې دغه د زیکا وایرس پر ضد د بودیجې لپاره یو بیړنۍ اپیل هم کړی. هغه دلته په امریکا کې ویل کېږي چې دا وایرس امکان لري چې په امریکا کې تر 4 میلیونه خلک د دین اغېزمند شي. نو دغه ادارې د 2.3 میلیونه ډالر اپیل کړی دی او تر څو چې دوی وشي کړی چې په دغه سیمه کې د دې وایرس مخه ونیسي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دي چې د زیکا وایرس خورېدل د نړۍ لپاره او د نړۍ کې د روغتیا لپاره یو لوی خطر جوړ شوی دی او د دې ترڅنګ څلور هیوادونو په نړۍ کې غوی ټول دا خبره د دې خبرې پخلی کړې دي چې هو د دوی په هیوادونو کې دغه وایرس خورېدلې دی او نور هم مخ په وړاندې روان دي. په دې هکله تاسو زموږ همکار فوزی انجوم یو ریپورت تیار کړی دی او ریدو ته تاسو پام راګرځو.
تیر کال د ایبولا د وبائی مرض ویاره وه چې د هر چا زړه یې په موټی کې نیولی وو. څه په خوارو چې د صحت د عالمي ادارې په کوششونو دا بلا په کابو کې راغله نو اوس دا دی د زیکا وایرس خطره ده چې سر راوچت کړی دی. دا وایرس د یو ماشي له سببه خورېږي او چې امیدوارې ښځې وچیچي نو د هغوی ماشومان چې بیا وزېږېږي د هغو سرونه بې درېغه واړه وي. له دې وجې ذهني او بدني توګه باندې ود کولو نه هم محروم پاتې شي. بلکې د پیوس کولو د عمر ماشومان وچیچلو نو د هغوی اعصابي نظام هم نقصان عمومي. دا خطر په زیاتې دوده چې هسنا زیکا وایرس په همه دنیا کې صحت د پاره یو خطر جوړ شي ځکه چې دا د ماشو لاره خورېدونکي وایرس د امریکای په سیمو کې ډېر تیزی سره په خورېدو دی او د سفر کوونکو لاره نور بر اعظمونو یا لوی اوچته هم چاچا مسافر سره دغه وایرس ورسېدل دی. دا وایرس په خاصه توګه امیدوارو ښځو دپاره غټه خطره لري. په لاتینی امریکا کې د واکمنو چارواکو له اړخه داسې ګامونه اخیستل شروع شوي دي چې دا وایرس وبایي شکل وانخلي. کوکوټو نومې کولمبیان ښار کوم چې د زیکا وایرس له لاسه سخت اغېزمن شوی دی هلته د فیومیګیشن یا سپری کولو مهم شروع شوی دی چې ماشي ورسره او تختول شي. دغه د صفائی کولو والا ملازمانو ته دا کار هم حواله شوی دی چې دغه توسیدونکو خلک هم په دې پوهوي چې ځان به د دې خطرې نه سرنګ بچ ساتي. د کوکوټا میر یا مشر خبرې کوي
We use the cleaning companies to explain to the residents the purpose of the cleaning
companies. امریکے کے صحت سرتڑن لرون کو چاروا کو شورو کے خدا خبر کڑی دا چ پدغ ملک کے ددی مرض د وبا پرنگ خوری دل خطرہ نشتا ولی چاروا کی دا ہم وای چ مونگا ددی وائرس صدغت وبا شکل اخستلو د خطرے قابو کولو د پارا تیاریاں جاری ساتل دی ہر کل چیزی کا وائرس صرف په دو هفتو کې د سوار لسونه تر 25 ملکونو پورې خور شو نو د صحت عالمی ادارې WHO تیارې کړې دي چې د فروری په لومړۍ نیټه به په دې لړ کې یو ایمرجنسی یا بیړنۍ غونډه کوي چې د دې خطرې د قابو کولو په لړ کې سلام مصلحت.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
دونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خو کې سو شیبو کې به تاسو ته د خبرونو لندیز وړاندې کوو. منځه دلته امریکا کې د صدارتي زغل لپاره مقابله شروع شوه دی. آیوا کې پرون موکتل
بالکل دا غي نتیجې هم پرون اعلان شو چې د ریپابلیکن ګوند ټوم کروز چې دی
د ریپابلیکن ټیډ کروز
ټیډ کروز هغه هم
د خپل پارټي کې مشر دی.
اول راغلی دی او ډیر خوشاله هم و د دې ترڅنګ هیلری کلینټن هم تللی وه د ډیموکراتیک ګوند د کوم ټاکنو کې چې هغې هم برخه اخیستې.
خو هغه ډېر نږدې وه، ډېره سخته مقابله وه.
او هغه هم ډېره خوشحاله ده چې په لومړۍ دغه باندې راغلې ده، نمبر باندې راغلی دی. دې تر څنګ ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز تر منځ ډېره سخته مقابله روانه وه، خو داسې ویل کېږي چې ډونلډ ټرمپ په دویم نمبر باندې راغلی.
ډونلډ ټرمپ په دویم نمبر دی او مارکو روبیو چې په دریم نمبر وو، د هغه او د ډونلډ ټرمپ سخته مقابله وه. خو بیا چې نه په ډونلډ ټرمپ په دویم نمبر، مارکو روبیو په دریم، او لومبه باندې ټیډ کروز وو. ډیو ریډیو سره اوسې ګران دونکو سو شیبو کې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم.